خان شنن کې په دې باور دي کته هم د غونډې هدف یوازې د طالبانو د استازو او یو شمېر هیوادونو د ځنګړو استازو ترمنځ خبري او د تعامل په پراختیا بحث وي، نو د دې لپاره طالبان لاله وړاندې له نړیوالې ټولنې سره د تعامل چینلونه لري او کېدای شي د دوه له غونډې پرته هم بیلابیل هیوادونو طالبان خپلو کې په شتو خنډونو بحثونه وکړي. خو که د غونډې هدف د اوسنیو افغان واکمنو سره د نړیوالې ټولنې د راکړې ورکړې په برخه کې د ښځو او نجونو د حقونو پوښول، په افغانستان کې بشري حقونو ناوړه وضعیت او نور خنډونه وي، نو ښایي تر اوسنۍ غونډې په پراخه جوړښت ګڼو نورو غونډو چمتووالی او بحثونو ته اړتیا وي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
اوس هم د منځني ختیځ په اړه، د غزې په شجاعیه سیمه کې د اسرایلي ځواکونو بریدونه روان دي او په سلګونو زره کسان مجبور سوي چې له دې سیمې ووځي. اسرایلي پوځیان وایي چې په دې سیمه کې د حماس ډلې وسلوال په نښه کړي دي. دا هم تفصیل.
د اسرایلی پلیو ځواکونو عملیات د شجاعیه په سیمه کې روان دي. دا هغه سیمه ده چې د اسرایلی ځواکونو په وینا ډیر مخالف وسلوال پکې وژل شوي دي. فرانس پریس خبري اژانس شنبې پر اوس ویل چې د غزې ښار ته څیرمه د شجاعیه په سیمه کې د درېمې ورځې په مخ هم د اسرایلی ځواکونو عملیات روان وو. د ملګرو ملتو په باور په دې جګړه ځپلې سیمه کې د ژوند شرایط د زغم وړ نه دي. د اسرایل پوځ د شنبې پر اوس ویل چې د هوایي ځواکونو په مرسته د حماس د وسلوالو پر ضد په شجاعیه کې دقیق عملیات ترسره کوي. حماس ډلې ته اروپایي ټولنه او د امریکا متحده ایالاتونه د ترهګرۍ ډلې په سترګه ګوري. په شجاعیه کې جګړه څو میاشتې وروسته تر دې بیا پیل شوه چې د اسرایل پوځ اعلان وکړ چې د حماس د قوماندې جرړې د غزې ترنګې په شمال کې ایستلې دي. فرانس پریس اژانس د شنبې پر ورځ یو شمېر ویډیوګانې خپرې کړې چې خلک په لاسګاډو کې د کورونو وسایل لیشتوي او په دوړو خاورو ککړ ماشومان ورسره نورو سیمو ته لیشتي. د شجاعیه سیمې یو اوسیدونکی عبدالکریم المملوک فرانس پریس اژانس ته وویل چې په ریوټان کې د شهدا له جماعت سره سترګې ولګېدې چې داسې یې کولې. دیرش کلن محمد احرار هم وایي چې داسې ګمان یې کاوه چې دی او د کورنۍ نر ښځې به یې ووژل شي، خو ده د کور هر څه ته شا کړه او له شجاعیه څخه یې پښې سپکې کړې. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همشغۍ ادارې یا اوچا اټکل کړی دی چې د شپږو او اتو لکو ترمنځ کسان د یوې اونۍ په ترڅ کې له شجاعیه څخه وتلي دي. په غزه کې پروسه شکل د اکتوبر په ومه روسه تر دې اسرایلی ځواکونو بریډ وکړ چې د حماس وسلوالو د اسرایل دننه شاوخوا 1200 کسان ووشل او شاوخوا 240 تنه نورې برمته کړل. په غزه کې د حماس تر واک لاندې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه د اسرایلی ځواکونو د بریډونو له امله شاوخوا 9000 کسان چې اکثری ملکیان دي وژل شوي دي. د دې جګړې له امله د اسرایل په شمالي سرحدونو کې له لبنان سره نښتې زیات شوي دي او ایران اسرایل ته خبرداری ورکړی دی چې پر لبنان بریډ ونه کړي.
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاند څنګه په دې خبرونه کې لځوان سندرغاړي میرخان مقوری سره خبرې شوې دي. نو موري وایي چې موسیقي په وجود کې له پیدایښت سره سم خلق شوه.
زه فکر کوم چې موسیقي زما په وجود کې وا باغ ورځي سما د نړۍ تسترګي غړولې. خو بیا په 2021 کې کلمه چې د سرباز سندره ویلې دا غنه بعد مې بابا ماته اجازه راکړه. بیا راته ویل کته هم چیرې حماسي سندره وای نو زما ته خوانه اجازه ست. بیا نو ما سندره ډېر کړې.
په افغانستان کې طالبان حاکم دي او موسیقي بند کړي، ځوان سندرغاړو ته څه کول پکار دي ترڅو افغان موسیقي ژوندۍ وساتي؟
جوان هستن، سالیان و دور زندگی و فعالیت و حرکت پیش روی دارن. به صورت عموم میگم که جوان باید امروز به خود یک مبارزه بدانه ایره. فعالیت هنر موسیقی، تمرین، مرارت، اینا همه یک مبارزه است برشان که باید ادامه بتن. ما قول میتونم که برشان آینده درخشان پیش روی هست در موسیقی افغانستان با فعالیت و تمرین و تلاش.
نن پام دې اخلا خبرې کوم ملتي ام وکړې قدر من اړتونکو د جمهوریت له سقوط څخه وروسته چې کله طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل د افغانانو په ژوند کې له نورو بندیزونو سره یې موسیقي هم منع کړه. د خدایو په معفلونو، رستورانتونو او موټرو کې د موسیقي غږول بند کړل. په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې پکې لیدل کېدل چې هنرمندان وهل کېږي او د موسیقي آلې ماتېږي. له هغه وروسته یو شمېر هغو هنرمندانو چې بهر ته د تګ امکانات درلودل کډوالۍ ته مخه کړه. هغه چې په کور دننه پاتې دي په خبره د طالبانو له حکومت څخه پټ ګرځي. ځوان هنرمندان چې له هیواد څخه بهر دي تر خپل توان هلې ځلې کوي چې افغان موسیقي ژوندۍ وساتي، چې د دوی له ډلې څخه یو هم میرخان مقوری دی. له مقوری سره مې د هغه د تازه کارونو پاکله مرکه کړې په ګډې سره اورو. خو درته وای چې لږ وخت نه تاسو له افغانستان د ته مجبور سوي چې کډوالۍ ته مخه وکړي، په کوم کارونه باندې اخته؟
ما په افغانستان کې هم زوم طالب د 2013 په منځ کې ز افغانستان ته ولاړم او هلته مې هم شخصي شرکت درلود د اعلاناتو او مختلفو غټو شرکتونو ته مې اعلانات او د اعلاناتو ستراتیژي جوړوله. په څنګ کې مې په دوبۍ کې هم شرکت درلود. هم زمان په دواړو کې کار روانو او ما خپل اصطلاح دغه ورځنی عاید یا مصرف د دغه دواړو شرکتونو څخه پیدا کوو. نو د کابل څخه راغلم، بیرته خپل په کار او خپل په دفتر کې بوخت شوم، خپل تجارت کوم. دلته بیا زه یو د اکزیبیشن منیجمنت یا د نندارتونونو د تنظیمولو شرکت هم لرم. په هغه کې یو نړیوال نندارتون د په دوبۍ کې چې هر کال رامنځته کیږي او په هغه کې د افغانستان نمایندګي کوم. البته دا د حکومت سره هیڅ تړاو نه لري، دا یو شخصي نندارتون ده او هلته زه د افغانستان اصطلاحاتو کې او فرهنګ نندارې ته وړاندې کوم.
تاسو څو سندرې لري او دا چې تاسو سندرغاړی ته مخه کړې دي انګیزه څه وه؟ آیا یوازې علت دا و چې تاسو د خپل بابا جان تر اثر لاندې راغلی و مغوښتل چې د هغه په قدم باندې قدم کېږدئ او که خپله مو هم شوق علاقه وه؟
زه فکر کوم چې موسیقي زما په وجود کې وه. په هغه ورځې چې ما د نړۍ ته سترګې غړولې، د هغې ورځې څخه موسیقي زما په وجود کې پټه وه. داسې له ډېر ځنډ بعد زما غږ راووت او یا ما موسیقي ته مخه کړه. د هغې علت دا و چې زه خپل په تجارت باندې ډېر بوخت وم او په خپل تجارت مې ډېر حساب کوم او څه ناڅه د بابا مې هم خوښه نه وه چې زه موسیقي ته مخه کړم او سندرې ووایم. په دغې خاطر زه لږ لرې وم. خو بیا په 2021 کې کله ما چې د سرباز سندره وویلې او د هغه نه بعد مې بابا ما ته اجازه راکړه. بیا راته وویل که ته هم چیرې حماسي سندرې وای نو زما د خوانه اجازه سته. بیا نو ما سندرې ډېرې کړې او فکر کوم 13 سندرې به تر اوسه لرم. داسې مې نه دي شمېرلې چې څو دانې دي. فکر کوم 13 یا 22 سندرې به تر اوسه پورې ما ثبت کړي، وړاندې کړي مې دي.
کله تاسو هنر ته مخه کړه موږ او تاسو په افغانستان غوندې یو هیواد کې اوسی ګلم او خلکو سره د موږ تعلقات دي که بهر کې مو اوسو زموږ خپلوان زموږ دوستان وسمالته دي د دوی برخورد له تاسو سره څنګه وه آیا د ځینو افغانانو په څیر د تاسو هلو ځلو د تاسو کار او هنر ته یو داسې ډیر عادي نوم ورکړ او که یې د قدر په سترګه ورته وکتل؟
زه په یو ډیر هنر دوسته کورنۍ کې پیدا شوی یم، نو ما ته هیچا هم نه نه ویل څنګه څه ما وختي تاسو ته وویل. د بابا مې په اوله کې خوښه نه وه، خو وروسته هغوی څه ماته اجازه راکړه، نو بیا داسې څوک نه وو څه ماته ویلي وو څه ولې یا چیرې یا څنګه. ټولو همیشه زه ستایلی یم په کورنۍ کې، ورونو خویندو ټول راسره کلک اوږه په اوږه ولاړ دي، او همیشه څه زه یوه سندره ثبتوم د دوی سره، کله کله مشورې هم کوم او د دوی نظر راسره وي.
له دې وروسته تاسو څه پلان لرئ؟ مثلا څومره به خپل کار ته وده ورکړئ، څومره به نوې سندرې وایي، او معمولا تاسو غواړئ چې ټولې خپلې د پلار سندرې له سره بیا وایي، او که نورې سندرې به هم وایي؟ که نورې سندرې وایي، د چا له شعر و شاعرۍ سره ډېره زیاته علاقه لري؟
ما خو په اول کې غوښتل څه زه خپل د خوښې موسیقي ته، څه هغه هیپ هاپ ده یا آر ان بی ده، هغه ته مخه کړم. خو بیا کله چې زما بابا وفات او زما او د ده بعضې مشترک کارونه پاتې شول، نو بیا ما د بابا سندرو جوړولو ته مخه کړه. نو هدف مې دا نه ده چې د بابا ټولې سندرې له سره ووایم. هغه بعضې سندرې څه ما او ده پرې مشوره کړې وه، او ما او ده پرې خبرې کړې وې، ما او ده پلان جوړ کړی و. زموږ بعضې نږدې دوستان خبر دي په هغه باندې، هغه سندرې زه کېدای شي له سره ووایم. او نور خپلې سندرې ډېرې لرم، کمپوزونه هم شته، سندرې هم شته، نو فکر کوم څه هم به بعضې یوه دانه نیمه دانه د بابا راخلم، او نور به کوشش کوم څه خپلې سندرې اورېدونکو ته وړاندې کړم. زه کله کله وایم په مرکو کې او په سندرو کې، هم کله کله لیکم په ټولنیزو رسنیو کې هم لیکم څه. زه به وایم د وطن وطن سندرې، څو ژوندیم څو چې سهارا کې چلیږي. نو بس الله دې ماته همت راکړي، الله دې ماته قوت او طاقت راکړي، تر څو چې ژوندیم کوشش به کوم څه حماسي سندرې او د وطن د پاره، د وطن د خلکو د پاره سندرې ووایم.
دم غړي تاسو سره څوک مرسته کوي؟ مثلا د کمپوز په برخه کې، د موسیقۍ په برخه کې، کله چې یو سندرغاړی سندرې وایي یو عالم مصارف په دې باندې راځي، مالي لګښتونه څه رقم تاسو پوره کوئ؟
په کمپوز کې په پایل کې یو دوه کمپوزونه مې د دریا صاحب نه اخیستي وو، زما په موسیقۍ کې لارښود دریا صاحب فرهاد دریا. د هغه نه بعد شفیق جان مرید سره مې ډېره ټینګه انډیوالي ده، بېشمېره کمپوزونه را کړي دي، زما د سرباز سندره، هیله سندره، د پلار سندره، یو څو نورې هم را روانې دي. هغه ټولې سندرې راته شفیق جان کمپوز کړي دي. په څنګ کې مالی لګښت څه پرې راځي، نو هغه خپل جیب مصرفو. متاسفانه د افغانستان موسیقي دغونه پرمختللې نه ده، شرکتونه پکې سرمایه گذاري وکړي، نو موږ بس د خپل جیب مصرفو، په اصطلاح خپل د نس نه یو ټوټه ډوډۍ جلا کړو، هغه په موسیقي باندې مصرف کړو.
په دې وروستیو کې یو څه چې په ټولنیزو رسنیو کې ډېر خپاره سول، هغه د نندارتون موضوع وه چې هغه د تاسو له انسټاګرام نه نقل قول سوی و، ځینو رسنیو پرې خبرې کړې وې. په دې هکله معلومات راکوي، دا نندارتون چیرې و، څه رقم و، او د تاسو هغه ونډه په دې کې څه وه؟
د نندارتون په هکله زه دلته په دوبۍ کې شرکت لرم چې هغه نندارتونونه جوړوي. زموږ کار دغه ده، ما پخپله په دغه کې زده کړې کړي دي او تجربه لرم تقریبا د 12-13 کلو. نو دا یو شخصي نندارتون ده، موږ یا زما شرکت د افغانستان نمایندګي کوي پکې. البته هلته 6-8 هېواد دي، چې خوشبختانه افغانستان هم په هغو کې ده. هر څوک خپل د هېواد نمایندګي کوي، خپل د هېواد فرهنګ، کلتور او خواړه نندارې ته وړاندې کوي. پسند کې دا هم تجارت ته او هم خدمت ته. زما د پاره ګټه دغه ده چې زه خپل د وطن د فرهنګ لپاره کار کوم، او د تاجرانو سره مرسته کوم چې هغه خپل توکي راوړي او په دغه نندارتون کې خرڅ کړي او خلکو ته وړاندې کړي.
د دا رقم نندارتونونو بیا دایرول، بیا جوړول افغان کلتور ته، افغان خلکو ته، له افغانانو سره چې اوس په ډېر بد وضعیت کې دي، څومره مرسته کولی شي چې یو ځل بیا روحیه ورکړي؟
او طبعا دا نندارتونونه د فرهنګي او د مالی لحاظ دواړو کې ګټور ده. د افغانستان هم د خلکو هم د افغانستان لپاره تاجران خپل توکي د افغانستان نه راوړي، صادروي، دلته خرڅوي، نو ګټه بیرته طبعا افغانستان ته ځي. او په څنګ کې موږ فرهنګ خلکو ته ښکاره کوو. طبعا داسې نندارتونونه دي لا ډېر سي په ټول نړۍ کې، داسې نندارتونونه وي. اوس خو پوهیږو چې ډېره خارجیان افغانستان ته نه سي تلای، ځه هلته زموږ فرهنګ یا توکي واخلي. موږ مجبور یو افغانستان څخه باندې د افغانستان توکي نندارې ته وړاندې کوو او خرڅ کوو، او په دغه شکل خپل وطن ته بیرته ګټه ورسو.
د خدای بخلي مقوري صاحب دریم کال پوراسه څومره بخښي وي چې تاسو په دې مرکه کې دغه پاکلام یو څه ولرو؟ په همدې پوښتنې سره به بیا نو خپله خپرونه پای ته ورسو.
څومره ښه ده چې دغه خپرونه او دغه مرکه تاسو زما د ارواښاد بابا د دریم تلین نه یو هفته مخکې وروسته نشروئ. د هغه یاد تازه کیږي، د هغه روح ته دعا کیږي. زه خوشبخته یم چې داسې یو سړي زوی یم چې همیشه د وطن نوم اخیستی، د وطن دپاره خدمت کړی، خپل په سندرو کې، خپل په شعرونو کې وطن ستایلی، د وطن ښکلای بیان کړی، او ټول عمر د وطن چغه واهله او تر لرې لرې ځایو پورې رسولې ده. د ده روح دې ښاده وي. د ده مینهوالو ته او خپلې کورنۍ ته زه تسلیت وایم. الله دې د ده یاد همیشه تازه لري، د خلکو په زړونو کې د ده مینه همیشه تازه وي.
د هنرمندانو د ټولنې مشر فردین عسکری وایي چې دوی د موسیقۍ د هنرمندانو ټولنه په 2018 کال کې جوړ کړه. کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل او په افغانستان کې په موسیقۍ باندې بندیز ولګاوه، دوی د افغاني موسیقۍ د ژوندي پاتې کېدل لپاره خپل کار له پخوا سره هم په جدیت سره پیل کړ. ښاغلی عسکری ځوان سندرغاړو ته ډاډ ورکوي، وایي چې د دوی ټولنه به بهر میشتي افغان سندرغاړي دي ته واڅوي چې له دوی سره د هنر په برخه کې مرسته وکړي.
په حدی کې میتونیم مرهم بر زخم و دردایشان میشیم و مسائل و آموزش بخش هنرجویشه داریم که تعداد زیادی از دخترها و پسرهای با استعداد اینجا داریم تمرین میکنن. در
تر کوم ځای چې کوی شو د دوی زخمونو ته مرهم کیږو. د موسیقۍ د زده کړې په برخه کې نجونو او هلکانو ته د زده کړې زمینه برابرو. په افغانستان، پاکستان او ایران کې له هنرمندانو سره په اړیکه کې یو، له ستونزو یې خبر یو، کله کله له خپل توان سره برابر د دوی مالي ستونزې حلوو. هغه کسان چې په افغانستان کې دي هغوی ته ډېر خوښي نه یم، ځکه په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. موږ ونه شو کولی چې ډېره مرسته ورسره وکړو، خو بیا هم د دوی له ډلې څخه د وسو هنرمندانو کې سونه مو تر یو ځای له مسؤولو ادارو سره شریک کړي چې له دوی څخه تر اوسه 24 کسان په دې توانیدلي چې بهر تراشي. موږ پوهیږو چې دا شمېر تقریبا 15% دی. 95% نورو ته پته مېو وګورو چې د نړۍ ایوادونه څه ځواب راکوي او څه کار ورته کوي.
از ما تا این دم تانستیم 34 نفرشان سبب شویم که سبب شده 5% شاید شوه 95% یا 90%شان هنوز منتظر هستیم که کشورها چی جوابی میتن، چی کاری میکنن برشان.
خغلی عسکری و یغ ځوان سندرغاړي چې تازه کډول شوی لاغوس خدا تمنوش کولای چې موسیقي ته ډیر کار وکړي، ځکه خپل لا بلد نه دی. د ژوند په نورو برخو کې هم ستونزې لري. خو په خاني بهر میشت هنرمندان باید افغان موسیقي ته په جدیت سره کار وکړي.
یک تعداد هنرمندای عزیز هستن که تازه به یک شکل یا کو به کو یا از کیسا استفاده کرده، سبب به سبب خود رساندن بغیر
یو شمیر هنرمندان دي چې دوی تازه په یو ډول لګنو ستونزو سره سره بهر ترغلي. د دوی څخه موږ دا تمه نه کوو چې افغان موسیقي ته دې همدا اوس کار وکړي. دوی لا خپل ګڼې ستونزې لري چې باید حل شي، خو هغه ځوان هنرمندان چې پخوا به هر ته راغلي وو او له همدې لارې په عامه خبره ډوډۍ پیدا کړې، کورونه یې اخیستي، سرمایه یې جوړه کړې، باید افغان موسیقي ژوندۍ وساتي. خو له بده مرغه زه ګورم چې دوی یو ډول بې پروايي کوي. هنر ته په اوس شرایطو کې چې د زوال په حالت کې دی کار نه کوي. زه د یو مسؤول په توګه تمه لرم چې پخواني هنرمندان راشي، له ځوانو هنرمندانو سره دې د هنر په برخه کې مرسته وکړي، دوی ته دې اوږه ورکړي او د افغانستان موسیقي دې له دې وضعیت څخه وژغوري.
خواهش دارم که بیاین در چنین شرایطی در کنار جوانها باشن، توشی بر جوانها جور کنن، یعنی راهنمود جوانها شون، بیاین کار تولید کنن، شانه بتن، موسیقی افغانستان از این وضعیت نجات بتن.
عسکری زیاتوی په کور دننه او بهر د ځوان هنرمندانو لګان او ستونزو سره سره بیا هم دا چې دوی ځوان انرژي لري، نو خپل کار باید په پوره مینه او صداقت سره پر مخ یوسي.
جوان هستن، سالیان دور زندگی و فعالیت و حرکت پیش روی دارن.
ځوانان کلونه کلونه ژوند، فعالیت او خوځښت مخکې لري. کوم سیاسي تحول چې رامنځته شو دا د افغانستان د تاریخ په اوږدو کې څو ځله تکرار شوی دی. لکه څنګه چې ما خصوصي هم له ځوانو هنرمندانو سره دا خبره کړې ده، اوس د تاسو د راډیو له لارې بیا هم ټولو ته وایم چې دا وخت د حوصلې او مبارزې دی. د موسیقي په برخه کې خپل تمرین مه پرېږدئ، ځکه که یو ځل له خپل مسلک څخه لرې شوئ بیا یې په اسانۍ سره مخکې نه شئ وړی. ځوانان دې له تجربه لرونکو کسانو څخه مرسته وغواړي او موسیقۍ ته دې په صداقت سره ژور کارونه وکړي.
بیشتر انرژي وګذارن، امیدوارانه یک مقدار عمیق‌تر، یک مقدار از انسان ها از داشته های با تجربه استفاده کرده کارهای عمیق‌تر را انجام بدن.
درن دوستانو، دا و دیدی اونه دتان دی چنگ خبرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگری.
درسی ساعت ترش پژم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه.
السلام علیکم، درسی ساعت ته خره غلاست. په درسی ساعت پروګرام کې نن د تاریخ مضمون واردی. په نننې خبرونه کې د ووم اتم او نهم ټولګیو تاریخ تدریسیږي. یادونه کوم چې د نننې خبرونې درسی مواد د لړن افغانستان خوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې لازادي رادیو څخه اورئ. دوام ټولګي زده کوونکو ته خرغلاست وایم. د پیغمبرانو د تاریخ په سلسله کې په تیر درس کې مو د ابراهیم علی السلام د قوم د اوسیدو یو شمیر مهمې سیمې وپیژندې. د تیر درس په دوام نن د ابراهیمی تاریخ یو پزره پوری برخه لولو. خونکی نن د ابراهیم علی السلام له لوري د بوتانو له عبادت څخه د خپل قوم را ګرځولو تاریخ بیانوي. دا به واورو چې ابراهیم علی السلام په دې لار کې څه سختۍ وګاللې او له نمرود سره یې څنګه مقابله وکړه.
لکه څنګه چې مو په تیر درس کې وویل چې الله پاک پر خپلو بندگانو باندې مهرباني وکړه او د هغو د لارښوونې لپاره یو پیغمبر ابراهیم علیه السلام راواستوي. اوس په دغه درس کې موږ ابراهیم علیه السلام او نمرود وایو. ابراهیم علیه السلام د آزاد زوی وو او د بابل یعنی بین النهرین په خاوره کې وزېږېدی. نوموړی له هغو لویو پیغمبرانو څخه دی چې خدای تعالی هغه خپل دوست شمیرلی و او د خپلو نیکو اخلاق څخه په قرآن مجید کې هم یادونه کړې ده. ازار چې د ابراهیم علیه السلام پلار و، بوتان یې جوړول او خلکو د هغه بوتانو عبادت کوي. کله چې ابراهیم علیه السلام ځوانۍ ته رسیږي یا هم ځوانیږي، نو یې ولیدل چې د بابل خلک د بوتانو عبادت کوي. ابراهیم علیه السلام هغوی ته وویل په خپل لاس جوړ شوي بوتان خپل خدایان مه بولئ، ځکه چې هغوی نه خبرې کوای سي، نه چا ته ګټه رسوای سي او نه هم چا ته تاوان رسیږي. د کایناتو خدای یو دی، موږ پیدا کړي یو، موږ ته رزق او روزي راکوي، کله چې ناروغ سو صحت راکوي او د مرګ څخه وروسته مو بیا راژوندي کوي.
خود ابراهیم علیه السلام خبرو پر ازار او د بابل پر خلکو باندې کم اغیزه او تاثیر ونه کی او ورته ویل چې دغه کار زموږ پلرونه هم کړی دي او موږ هم کوو. ابراهیم علیه السلام هغو ته وویل چې تاسی او ستاسو پلرونه عبادت کله چې عبادت کوئ دا دواړو غلط کړی دي، یعنی د دغه بوتانو عبادت کول غلط دي. د خدای پاک جل جلاله وحدانیت او هستی ومني تر څو په دواړو نړۍ کې بریالیتوب در په برخه شي. ازار ورته په غوزه کیږي او ورته وایي چې کچیرې تا موږ منه کوې نو موږ به تا سنګسار کړو. نو ابراهیم علیه السلام تو سلام هم په ځواب کې ورته وایي چې ما وبخشي د بخشې د ده د پلار په خاطر وغوښتله چې د ده پلار هم بتپرست و د بوتانو عبادت یې کوی د دوی د ډلې څخه و او داسې نهسي کېدلی چې پر خپل زوی د کم پلار نه یې کړه. نو خپل د پلار د خاطر یې ورڅخه بخښنه وغوښتله. وروسته د هغه په ادامه سره راځو د ابراهیم علیه السلام د بوتانو ماتول. ابراهیم علیه السلام څنګه بوتان مات کړل اوس به یې ووایه. یو ورځ د کلي خلک ټول د اختر په میله د ښار څخه وتلي وه. نو ابراهیم علیه السلام نم له دې حالت څخه ګټه واخیستله او د بوتانو کوټې ته ننوتې. بوتان یې ټول مات کړل او تبر یې د لوی بد په غاړه کې کښېښوي. کله چې خلک بتخانې ته راغلل او ویلیدل چې بوتان یې ټول مات شوي دي نو له ابراهیم علیه السلام وسلام څخه یې پوښتنه وکړله. اوس نو پوښتنه دا پیدا کېږي چې ټول خلک د ښار څخه وځي مګر ابراهیم علیه السلام ته نه څوک څه وایي او نه هم ورسره ځي. ابراهیم علیه السلام په هغه ورځ دوی ته داسې وویل چې زه مریض یمه. د هغه حالت څخه په ګټه اخیستنې سره دوی ټوله بوتان ماتوي او هغه تبر یې د دوی د لوی بد په غاړه ورزړوي. ابراهیم علیه السلام څخه بیا وروسته د خلکو پوښتنه وکړه چې د بوتان تا مات کړی دي خو ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې یا ما نه دي کړی، تاسو مو د خپل لوی بد څخه پوښتنه وکړي. خلکو ورته وویل چې بد خو خبرې نسي کولی او هغه هم نه شورېدلی سي او دا کار هغه نسي کولی. ابراهیم علیه السلام بیا ورته وویل که چیرې بد خبرې نسي کولی نو تاسو یې ولې عبادت کوئ؟ سره له دې هم د بابل خلک مغرورانه پوه خلکو د ابراهیم علیه السلام خبرې نه منلې او د بابل د بادشاه چې نمرود و او کافر و د بتانو لمانځنه یې کول. امر یې وکړ چې ابراهیم علیه السلام دې په اور کې وسوځل شي، ځکه نو د بابل خلکو لوی اور بل کړ او د ابراهیم علیه السلام یې دغه ډاروونکی او ډیر سخت اور ته ور وغورځوي. خو ابراهیم علیه السلام پر خپل الله جل جلاله باندې تکیه کړې وه او د الله پاک رضا ته سر کښېښوي چې دا وخت ابراهیم علیه السلام د 14 کالو و. خدای تعالی ابراهیم علیه السلام روغ رمټ د نمرود د اور څخه وژغوري. دغه اور یې ورته په شین باغ بدل کړ، یعنی کول یې ورته په ګلانو بدل کړ. خو نمرود بیا هم عبرت وانخستی او د خدای پاک سره یې جګړه پیل کړه. خو دلته موږ دریمه موضوع لرو چې لیکل شوې ده پر نمرود او کوم باندې د حشرو یعنی غوماشو لشکر. کله چې نمرود د الله پاک سره جګړه پیل کوي نو د الله پاک د خوا څخه د غوماشو یو لشکر راځي چې ډیر کمزورې مخلوق دی، د هغه جنګ ته ورواستول. د نمرود لشکر د همدې غوماشو د زخمونو څخه مړه سوله، یعنی کله چې غوماشو چیچل یا غاش په لګوي د هغه د زخمونو څخه هغه لشکر مړ کیږي. خو یوه ړنده او ګوډه غوماشه چې د نمرود په پزه ننوځي د هغه د سر مغزه یې وخوړل او وروسته د یو څه مودې څخه هغه هم په ډیر زورو او کړاوونو باندې مړ کیږي. وروسته راځو د ابراهیم علیه السلام تو سلام د بی بی سارا سره واده. ابراهیم علیه السلام وروسته ته دې له بی بی سارا سره واده وکړي او بیا د هغې سره اول شام ته ولاړې. شام د یو ښار نوم دی او وروسته بیا مصر ته سفر وکړي. د مصر پاچا چې د بی بی سارا اعلی او ښه اخلاق ولیدله نو د هغې څخه زیات درناوی او عزت وکړي او بی بی حاجره یې هغې ته وربخښله. بی بی حاجره ایمان راوی او کلونه کلونه د بی بی سارا رضی الله عنها په کور کې ژوند وکړي. خو ډیر کلونه تیر شول چې د بی بی سارا او ابراهیم علیه السلام اولاد نسبیده په پای کې بیا بی بی ساره د ابراهیم علیه السلام څخه غوښتنه کوي چې د بی بی هاجرې څخه سره نکاح وکړي تر څو ګوندې الله پاک جل جلاله ورته زوی ورکړي.
د ابراهیم علیه السلام او نمرود په مقابله کې مو واورېدل چې نمرود نه یوازې له ابراهیم علیه السلام سره د دښمنۍ لار غوره کړه، بلکې د خدای د اوامرو په وړاندې هم ودرېد او دا باطله ادعا یې د ده او د هغه د لارویانو د تباهۍ سبب شوه.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي راډیو پایلي کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
د خبرونه په دې برخه کې د اتم ټولګي د تاریخ وار دی. په تیر درسي ساعت کې مو د هارون رشید حکومت او حاکمیت ولوست. موږ دا مطالعه کړ چې هارون رشید د خپل حکومت په حدودو کې د پرمختګونو ترڅنګ خپل گاونډیو حاکمانو سره هم ښې اړیکې درلودې. نن به هارون رشید لمر کروسته د هغه د زوی محمد امین بن هارون د واکمنۍ تاریخ ولولو. په درس کې به دا ولولو چې آیا امین د خپل پلار لمر کروسته د هارون رشید لار تعقیب کړه کې د حکومت کولو بلا بڼه غوړه کړه. دا تاسو او د هم د خونکی درس.
په تیر درس کې مو ویل چې هارون رشید په 1309 هجری قمری کال کې وفات شو، نو دا څخه وروسته امین پر تخشنه، یعنی محمد امین بن هارون د هغه زوی پر تخشنه ستی. امین یو به تدبیر او عیاش سره یو د ده پلار کموسیات چکڑی و دا هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد و تاکی دا هغه پلار وسیعت داسی و چی اول بده بیاده ده ورور ولیعهد دی خود دا هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد و تاکی. کله چې مامون د دې پیښې څخه خبریږي د امین پر خلاف راپورته کیږي، ځکه چې ځان یې د امارات مستحق کنی. د مرکز سره یې اړیکې پرې کړې او په خپله د سلطنت اعلان وکړ او د بغداد پر لور روان شو. امین سمدلاسه 5000 عسکر ور ولېږل. علي بن عیسی مخکې له دې څخه چې خراسان ته ورسیږي د ری سره نږدې د طاهر لخوا چې د مامون رشید سپهسالار و، طاهر د سپهسالار و چې د سپهسالار د ټولو عسکرانو یا هم سپاهیانو پر سر مشرته ویل کیږي، د طاهر لخوا وژل کیږي، د علي بن سینا وژل کیږي. بل کال بیا امین نوی او تازه لشکر د مامون مختور ولیږي، خو دا ځل هم د مات سر مخامخ سو او طاهر د امین لشکري تر بغداد پورې وځغلوي. په 1309 هجری قمری کال کې بغداد ونیوي او امین یې بندي کوي. وایي چې امین د څو تنو په واسطه ووژل سو او د هغه سر یې مامون ته په چپمر کې و وایستوي او په دې ډول مامون واک او امارات ته رسیږي. اوس راځو عبدالله بن هارون یعنی مامون رشید د امین د وژلو څخه وروسته په 1309 هجری قمری کال د مامون د سلطنت پر تخت کښېناستی. د مامون روزنه د جعفر برمکی تر لاشونه لاندې سوې وه. برمکی په هغه وخت کې د علم او فضل له پلوه ډېر اوچت او لوړ شخصیت و. د 1309 هجری قمری کال څخه تر 203 هجری قمری کال پورې مامون خپله پلازمینه مرو چې په خراسان پورې اړوند سیمه وه وټاکله. وروسته بیا د 203 هجری قمری کال څخه تر 248 هجری قمری کال پورې یا د امام رضا رحمت الله علیه په لارښوونه بغداد خپله پلازمینه وټاکله. دا دوره د اسلام په تاریخ کې د علم او فن د ترقی په لحاظ ډیره مهمه دوره شمیرل کیږي. مامون خپله لور د فضل بن سهل په مشوره امام علی بن موسی رضا رحمت الله علیه ته په نکاح کړه. امام علی رضا رحمت الله علیه ولیعهد وټاکه او د الویانو شین بیرغه د عباسیانو د تورې جنډۍ پر ځای وزړوي. طاهر پوشنجی ی خپل سپهسالار وټاکی. مامون په بغداد کې د خلکو د بدامنی یا هم کومه امن چینو هغه د منځه یوړي او نور بغاوتونه یا هم ناکراری چې وې د مامون په وخت کې هغه بیا پیدا شول. د ده په تدبیر سره بیرته لمنځه ځي. اوس د مامون جنس پتونه وای چې مامون جنس پتونه درلوده. مامون یو د علم او فضل له پلاوه یې په ټولو عباسي حکمرانانو کې ډیر اوچت مقام درلودی. په تفسیر، فقه، فلسفه، شعر او ادب کې پوره مهارت درلودی. د قرآن کریم حافظ هم و. د ده په دوره کې عدل او انصاف ته خاصه پاملرنه کېده او د عدالت یا قضا په دفتر کې غریب او معتبر ته یو شان کتل کېدله. په خپله به دی هم د معمولي انسانانو په څیر د قاضیانو په مخ کې درېدی او د هغو فیصلو ته به احترام کوی. مامون له شلو کلو او پنځو میاشتو پاچاهي کولو څخه وروسته په حق ورسېدی او وفات سو.
دا تم ټولګي د نن ورځې درسي ساعت په دوام واوریدل چې د امین له وژل کېدو وروسته د هغه ورور مامون رشید واک ته ورسید. ښوونکي دا وویل چې د زده کړو او علمیت له امله مامون د امین خلاف یو خورا ښه حاکم وو او د هغه تر حاکمیت لاندې علم او فرهنګ هم وده وکړه.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د نهم ټولګي درنوز د کونکو درسي ساعت هر کله راشي. که مو یاد شي نو په تیر درس کې مو دا ولوستل چې د احمد شاه بابا لومړی کار دا و چې افغانستان یې امن کړ او تر خپل حاکمیت لاندې سیمو ته یې ثبات راوستل. نن د احمد شاه بابا له لوري په اداره کې اصلاحات ولو. دا به ولولو چې د احمد شاه بابا حکومتي تشکیلات څنګه وو او د دولت د ثبات لپاره د حکومت تر څنګ نور کوم داسې تشکیلات رامنځته کړل تر څو د چارو په اصلاح او سمون کې ورسره مرسته وکړي.
احمد شاه بابا اداري اصلاحات او پوځي فعالیتونه لومړی رزو اداري اصلاحات. احمد شاه بابا په اداري، پوځي او مالی جوړښت کې اصلاحات راوستل. وزیران یې وټاکل، د مشرانو جرګه جوړه کړه، د حکومت ډول یې د ټولو اسلامي هیوادونو په څیر مطلقه سلطنت و. د مشرانو په جرګه کې 9 کسانو غړیتوب درلود چې د تصمیم نیولو لوړ ځای و. د نظام اداري جوړښت یې له 3 قواوو، اجرائیه، مقننه او قضایه څخه جوړو. قضایه قوې پورې خپلواکي درلوده. د هیواد په عواید یې د مالیاتو د ټولولو، غنیمت مالونو، جنګي غراماتو او پاچاهانو د تحفونو ترلاسه کول. احمدشاه بابا خزانه له سرو زرو، ګاڼو او قیمتي ډبرو نه ډکوه. د نوموړي د مهمو کارونو څخه د کندهار ښار نوې ودانۍ جوړول وه. بل پوځي فعالیتونه، احمدشاه بابا په پوځي برخه کې ځانګړی استعداد درلود. د افغانانو د هیواد پالنې احساسات یاڅول، خلکو ته ځواکمنتیا او خوځښت ورباشه. په دې توګه بریالی سوچي سیاسي والی ټینګ کړي او هیواد د خپلو طبیعي پولو ته ورسوي. احمدشاه بابا په پوځ کې 2 سرتیر و. یو ډول یې منظم او بل یې نامنظم ځواک و چې د قومي ځواک په نوم یې شهرت درلود. احمدشاه بابا په واکمنۍ کې د عسکرو شمېر په منځني ډول 300,000 ته رسېده. قومي ځواکونو ته د خدمت په مهال له مالیه ورکولو نه معاف کېدله. د هیواد ټول عایدات 1.5 میلیون روپیو ته رسېدل چې له نیول شویو سیمو څخه لاسته راتلل. احمدشاه بابا په 3 لارو کې وسلوال ځواکونه وګمارل. تر ټولو مهمه جګړه یې د هند په لور د پانی پت په نامه شهرت لري چې په پایله کې احمدشاه بابا د اتل په توګه راڅرګند سو. افغاني ځواکونو ډېر زیات غنایم لاسته راوړل. د نظم منځته کولو په مخه احمدشاه بابا د 2 د لویدیځ په لور لشکر وایستل چې په پایله کې نوموړي ته ډېر بریالیتوبونه ور په برخه شول. احمدشاه بابا د پولو ټاکلو په مخه د شمال په لور هم لشکر ویست چې او بریالیتونه یې په نصیب سوه او د آمو سیند یې دواړو حکومتونو ترمنځ طبعي پولو په توګه وټاکله. بل د راځو د احمدشاه بابا کارنامو ته. احمدشاه بابا د معاصر افغانستان بنسټ ایښودونکي په توګه د دې خاورې په جوړښت او د قومونو ترمنځ د یووالي په رامنځته کولو کې بریالی سو. له همدې امله ځانګړی ځای له درلودلو نه برخمن و. نوموړی هغه پاچا و چې تاج یې پر سر نه ایښوده، تشریفات یې نه خوښېدل، پټکۍ یې تاړه او د ځمکې پر مخ کښېناسته. هغه له خلکو سره نیغه اړیکه درلوده، د سوله ییز شخص په توګه یې د خلکو په شخړو کې پریکړه کوله، په ورین تندي له خلکو سره خبرې کولې. د زړور او هیواد پالونکی سړی و. په نړیوالو چارو کې له عدالت څخه کار اخیسته، کړکېچونې په سوله ییز ډول حلول، په سیاست کې د نرمښت پلوی او د تل به یې د دوستۍ له لارې چلند کوه. سره له دې چې د خاورې د پراخوالي هوډ یې درلوده، له وینو تویولو نه ډډه کول، د ښو او نیکو اخلاقو له امله ورته د بابا لقب ورکول سوی و. احمدشاه بابا له شپږویشت کاله واکمنۍ څخه وروسته د هغه ناروغۍ له کبله چې ده ته ورپېښه شوه، د یو پنځوس کلو په عمر په یوولس سوه یو پنځوس لمریز کال کې چې د اوولس سوه درې اویا زیږدیز کال سره سمون لري، له نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کندهار ښار د مبارک خرکې په انګړ کې خاورو ته وسپارل شو.
لکوون کې مواوري دل چې احمد شاه بابا په نظامی برخو کې خورا مهارت درلود، نو له همدې امله د خپل حاکمیت د ثبات لپاره یې کافي پوځي تشکیلات رامنځته کړل. د داخلي ثبات یو مهمه برخه دا و چې د دولتداري او حکومتولۍ د مخته وړلو لپاره یې د عایداتو سرچینې پیاوړې کړې.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو. درسي ساعت ته ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې نننی درس درته په زړه پورې تمام شوی وي. په همدې هیله له تاسو مو غوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته له نننۍ لوستل شوي درس څخه په استفادې په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننۍ درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. د خدای پامان.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.